په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. د شاهین بنیرۍ ما تاسو ته د مشال ریډیو په دایو ساته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت به هم اورئ. خړومبې د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي محکمه وایي د پولیو څاڅکو نه انکاري میندو پلرونو د اندېښنې د لرې کولو لپاره خصوصي کمیټیانې جوړې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن نن د عمومي انتخاباتو ټولو کاندیداتو ته انتخاباتي نښې ورکوي او د امیدوارانو حتمي فهرستونه جاري کوي. او د امریکا ولسمشر د روس لخوا د کرایمیا د الحاق په اړه د واشنگټن پخوانی دریځ د بدلولو د امکان خبره نه ده رد کړې. تفصیل: د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي محکمه خصوصي کمیټیانې جوړې کړې دي چې مقصد یې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه د انکاري میندو پلرونو اندېښنې لرې کول دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام بیان ډاکټر امتیاز علي شان نن مشال ریډیو ته د دغو کمیټو په اړه وویل. په صوبه کې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي محکمه وایي د انکاري میندو پلرونو خلاف به اوس په سمدستي توګه کاروایی نه کیږي. دا کمیټیانې به د جولای په دویمه نیټه شروع کیدونکې د پولیو د مخنیوي کمپین سره سم په ټولو ضلعو کې کار پیل کړي. روان کال په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن نن د عمومي انتخاباتو ټولو کاندیدانو ته انتخاباتي نشانونه ورکوي. د پاکستان د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال ریډیو تویل د انتخاباتي امیدوارانو حتمی فهرستونه به هم نن جاری کیږي او ورتبه نخې ورکول کیږي.
دوی ته الاټمنټ اف سیمبلز کیږي، مطلب چې کوم د چا کوم نخ د چا تیر نخ د چا زمرې د چا بیټ ته، نو دا بس دا الاټمنټ بیا به پر سره فاینل حتمی لیست هم جاری کیږي. دا زموږ د شیډول څه ده، شیډول په خپل لغه باندې د روټین مطابق پرمختګ روان دی.
د امیدوارانو حتمی فهرستونه به د ریټرنینګ افسرانو او ضلعي ریټرنینګ افسرانو په دفترونو کې وي. دغه فهرستونه به د ریټرنینګ افسرانو او ضلعي ریټرنینګ افسرانو نه د حتمی معلوماتو تر حاصلولو پسته الیکشن کمیشن په ویب پاڼه هم خپاره شي. کاندیدان به خپل انتخاباتي کمپینونه د الیکشن د ټاکل شوې ورځې نه 8 ساعته مخکې ودروي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د جولای په 15مه د عامو انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو وخت یو ګنټه سیوا کړی دی چې له مخې خلک د ماښام تر 6 بجو پورې به رای اچولی شي. د انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال ریډیو تویل چې د ووټ اچولو وخت زیاتولو فیصله د ولس ته د سهولت ورکولو لپاره شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي سیمو خلک نن په 11مه ورځ هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې د جولای په 15مه له عامو انتخاباتو سره یو ځای دي د دوی د صوبایي چوکو انتخاباتو مکرل شي. د متحده قبایل ګوند په مشرۍ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناست دغه احتجاج کوونکي وایي تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به په اسلام آباد کې خپله احتجاجي ناسته جاري ساتي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخکې ویلي چې د آئین له مخه د 2013 کال انتخاباتو وروسته به هم په 1 کال کې دننه په پخوانو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره عام انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د انتظام اداروایي هڅه کوي چې د روان کال تر اخیره به د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ټول خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. د اف ډي ام ای مرستیال مشر عادل ظهور پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان له خوست نه د وزیرستان شاوخوا 6500 کورنۍ خپلو سیمو ته واپس کړي دي.
تقریبا 15000 کورنۍ د فیری چې هغه اوس هم بې کوره دي. زیات تر پکې نارت او د خیبر او فلګ ډېر پکې د ورځ راځي کومه پر معموزه خلک دي د غدي. نو موږ ان شاء الله امید لرو چې اکتوبر نومبر او پورې ان شاء الله د فاتح د ټول بې کوره خلانو چې کومې لا په کور ان شاء الله.
عادل ظهور زیاتوي په قبایلي سیمو کې دا مهال د زیانونو په اړه سروې روانه ده او د ړنګو شو کورونو مالکانو ته مالی مرستې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند پای ته ورسو. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې افغان سرتیری له دې وروسته اجازه لري چې خپل عملیات پیل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند 90% کامیاب وو. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت بیا هم هر وخت چې طالبان وغواړي اوربند ته چمتو دی. افغان حکومت له 8مې روزې نه د اختر تر 15مې پورې د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړ او بیا یې تر 100 ورځو پورې وغځو، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند او اعلان او عملي کړو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داسې حال کې د روس لخوا د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمې الحاق منلو د امکان خبره نه ده رد کړې چې په راتلونکو ورځو کې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره سرمشریزه پلان شوې ده. د جون په 9مه تر هوایي سفر مخکې د خبریالانو د دغه پوښتنې چې آیا واشنګټن به د کرایمیا د الحاق په اړه خپل پخوانی دریځ بدل کړي که څنګه، ولسمشر ټرمپ ویل چې دې معاملې ته به ګوري چې څه کېږي. ولسمشر ټرمپ په ماسکو د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو د امکان په اړه د یوې پوښتنې جواب هم داسې رنګه ورکړ. ولسمشر ټرمپ ویلي د راتلونکي سرمشریز مقصد د واشنگتن او ماسکو ترمنځ تعلقات ښه کول دي، خو نوموړي ویل ګوري به چې روس څه کوي. په عین حال کې د روس د ولسمشر دفتر کرملین بیا وایي که د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په راتلونکي سرمشریزه کې د هغه هیواد په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مداخلت موضوع راپورته کړه، نو ولسمشر ولادمیر پوتین دا خبره بیا تکرارولو ته تیار دی چې ماسکو د امریکا د 2016 په انتخاباتو کې مداخلت نه دی کړی. سپینې ماڼۍ او کرملین د جون په 28مه اعلان وکړ چې ولسمشر ټرمپ او د هغه روسي سیال پوتین به د جولای په 16مه په هلسینکی کې په مختلفو معاملو بحث کوي. او د جرمنی حکومت وای اتنز او مدرید له جرمنی نه د هغو کډوالو په بیا خستو سلا شوی دی چې د روستو کې په یونان او سپین کې د پناه خستونکو په توګه رجسټر شوی. دا مویده پرون په براسلز کې د اروپای ټولنې د سرمشریزه په اخیره کې اعلان شوی ده. په دې سرمشریزه کې د اروپای هیوادونو مشرانو هڅه کوله چې د مهاجرت په لړ کې دوی ته د ورپېښو مسلو حل راوستل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 170 روپۍ او 70 پیسې او 170 روپۍ، یو ایرو 140 روپۍ او 70 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 33 روپۍ 45 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 22 روپۍ 40 پیسې او 22 روپۍ 55 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18.5°C، په بنو کې به زیات نه زیات 22.5°C، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18.5°C وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حالو مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پولیو د مخنیوي څنګه بل ساسکو انکاری میندو پلارانو د پوهه کولو لپاره د پښتونخوا په ټولو ضلعو کې کمیټې جوړی.
دا کمیټې چې د دې وکړ ځان چې دا د دې کار باندې څه لږ او هغه سره خبره وکړه او چې کوم خدشات دي ای باندې خو یې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 25مه د رای ورکولو وخت یو غنټه غځولې ده. اوس به خلک تر ماخام شپږو بجو پورې ووټ اچولې شي.
الیکشن کمیشن خپل دا فیصله وکړه پر روټین کې د زمونږ ټایم 3 بجو سره، دا غو روټین ټایم ولا 7 بجې.
په اسلام آباد کې د متحده قبایل ګوند سوری لاندې د صوبایي سملې د انتخاباتو لپاره احتجاجي پرلت په 11مه ورځ هم دوام لري.
نو دار په ویوري وشي اوالي زنده کنامو تور قانون کې غړیو بیا ویل چې تب صوبې کې زور شمله چې شامل شول اوس متحد خپل حق نه روکي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه سروي او جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې د پولیو ساسکو ورکو د پولیو د ساسکو نه د انکاری میندو پلارانو د پوه کولو قانع کولو لپاره د خصوصي کمیټو جوړولو پریکړه کړې ده. دا کمیټې به د صوبې په ټولو ضلعو کې جوړول کیږي او دا کمپاین به د جولای په 2مه نیټه پیل شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي محکمې تر مخه چې اوس په انکاری میندو پلارانو پر ضد په سمدستي توګه کاروایی نه کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان ډاکټر امتیاز علي شاه ویل
یو په هغه کې بټواري یا ایڈمنسٹریشن طرف نه یو کسب یو ریلیجیس سپورټ پرسن دی چې کوم عالم دی او هغه به اسلامي لحاظ باندې خبره کوي او په هغه کې چې به ناظم چې کوم د هغې کونسل دی هغه ناظم یو سره ملګری دا کمیټه چې د دې وقار دی چې دا د دې کاري باندې فعاله لاړ شي او هغه سره خبره وکړي او هغه چې کوم
واضح دی چې خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیدایښت نه واخلې تر 15 کال عمر ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکو سره د لسو خطرناکو ناروغیو مخنیوي واکسینې لګول کیږي. خو د سوبې بیلابیلو برخو کې د ماشومانو میندو پلارانو لخوا ماشومان ته د پولیو څاڅکې نه ورکولو انکاري کیسونه مخې ته وخت په وخت راغلي. د روان کال په فروری میاشت کې قومي اسمبلی ته ویل شوي چې پولیو مخنیوي کیسونو کې په واضح توګه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر امتیاز علي شاه زیاته کړه چې په 2 جولای شروع کیدونکي کمپین به 3 او 5 ورځې روان وي.
موبایل ټیم زه تم غوایو چې کوم چې په زیاتر علاقو کې زیاتر سوبې په ضلعو کې کوم هغه طریقه کار دي او یو د ډیفرنت طریقه کار دی چې په کمیونټي بیسډ سیمو کې وایو چې هغه هغه صرف د خبر کې او یو لسی د کونسل په ټان کې راغی چې او شپږ نیمه کونسل په بند کې په دې کې دا کمیونټي بیسډ ویکسینیشن په طریقه باندې کوم نو چې کوم څنګه موبایل ټیم ډول دی هغه درې ورځې کمپین او هغه نه پرسې یو څه مرسته وکړي چې کوم ځین کې ماشومان په خپل ګورو کې نو موجود ته هغه د پاره دوباره ورپسې شي په څلور مرز باندې
دا هم اویل چې د پېښور په دوه یونین کونسلو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی چې ولې ګامونه اوچت کړي. سخت کال پاکستان کې درې د پولیو کیسونه راپور شوی وو چې په بلوچستان کې وو. تیر کال غونډمل کې اته کیسونه راپورټ شوی وو چې درې په بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان او پنجاب صوبه کې یو یو کیس راپورټ شوی وو. کال 2014 کې د پولیو د ټولو زیات کیسونه مخې ته راغلي وو چې شمیر یې 306 وو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جولای په 15مه د ووټ چول وخت یوې ګینټې لپاره غزول دي. اوس به تر مخام شپږو بجو پورې خلک رایې چول شي. د انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد بیگا مشال لیډو ته ویل چې د ووټ چولو په وخت کې د اضافه پریکړه ولستا د اسانتیا ورکولو په غرض باندې شوې ده. تفصیل د ګلایا سپراپور کې وو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وین الطاف احمد د جمعې په ورځ مشال لډو سره په خبرو کې ویل چې د جولای په 15مه د ووټ اچولو وخت کې یو غنټه اضافه شوی او اوس به رای اچونکي کولی شي چې تر ماخام شپږو بجو پورې ووټ واچوي. الطاف احمد په دې اړه ویل
دا د محض اولنۍ او اخیرنۍ وجه د عوام سهولت دی. موږ غواړو چې عوام ته مکسیمم سهولت ملو شي چې هغه ته مکسیمم ټایم ملو شي چونکی ګرمۍ ډېره زیاته نو دا ګرمۍ په وجه باندې چې دینو الیکشن کمیشن تختله دا فیصله وکړه چې یاره دا ټایم چې دی دا د پروټین کې زمونږ ټایم وو هغه د هغه سره ختمې دوه د 3 بجو سره وو چې دا د روټین ټایم ولا وکړو او شپږ بجې کې وتا.
ورخوا په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبريال نوید صدیقي وایي چې سیاسي ګوندونو هم له الیکشن کمیشن غوښتنه کړې و چې د رای اچولو وخت کې اضافه وکړي. د زیاته کړه
چې په غوښتنه کړې و چې سیستم چې پولیس سنت کوم دې هغه شپې اته دا د سپریلی نو دا د انصاف غوښتنه چې هغه الیکشن کمیشن اف پاکستان چې هغه پورنه کړې شو دا نن په سره شوه چې د پولینګ ټیم چې موږ په دې په کوو دا ټیم چې وایي دا شپږ بجو پورې دا کړې دا اوس پولینګ ټیم چې شپږ بجو پورې وایي او کوم خلک چې پولینګ کې ځاخي
د پاکستان الیکشن کمیشن وین الطاف احمد د ټول ټاکنو شیډول په اړه مشال لري ته ویل چې په دې لړ کې یو مهم پړاو د جمعې په ورځ مکمل شوی او د خالی یعنی نن به د کاندیدانو حتمی فهرست هم خپروي. د زیاته کړه
په نن ورځ کې زمونږ دوه اهم مهم اکټیویټیز یو دا چې امیدواران چې څومره دي چې د سیاسي ګوندونو سره د چا تعلق ته ناغه په خپل سیاسي ګوند د غور کوي پارټای ټیکټ ورکړي
او دغه رنګي سبا د پاره چې دنو سبا بیا د دې چې سبا به دوی ته الاټمنټ اف سیمبلز کیږي، مطلب چې کوم د چا کوم نخ د چا تیر نخ د چا مرې د چا بیٹ تا، نو دا بس دا الاټمنټ د سبا غوې ته کیږي. نو یو به سبا خو بیا به سبا ورته ور سره فاینل حتمی لیست هم جاری کیږي. دا زموږ د شیډول سره شیډول په خپل غوښندي د روټین مطابق پرمختګ روان دی.
په پاکستان کې د جولای په 15مه عام انتخابات کیږي چې د الیکشن کمیشن په وینا ټول انتظامات یې ورله مکمل کړی دي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پخوانیو قبایلی سیمو نه راغلي یو شمیر خلکو نن په یو لسم ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې دي. دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې په 15مه نیټه د کېدونکو انتخاباتو کې په قبایلی سیمو کې د قومي اسمبلی د انتخاباتو سره د صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. د دوی نورې غوښتنې څه دي په دغه راپور کې؟
د متحده قبایل ګوند په مشرۍ کې د پخوانی فاټا د مختلفو سیمو نه راغلي داخلك وای حکومت یې سیمه د خیبر پختونخوا برخه وګرځوله، نو په کار وو چې د قومي اسمبلی سره سره د صوبایي اسمبلی لپاره یې پکې هم انتخابات اعلان کړي وي. د جون د 6مې نیټې راهسې د اسلام آباد پریس کلب په وړاندې ناس داخلك وای چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني نو تر هغه وخت به خپل احتجاجي مظاهره جاری ساتي. په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو ملک منصف خان مشال ریډیو ته وویل که په سیمو کې په 15مه جولای د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات و نکړې شو نو دا به د پخوانی فاټا د خلکو سره زیاتې وي.
تو دا اعلان وکړ په 25 جولای باندې به الیکشن کیږي او د مونږ د صوبایي الیکشن یو کال بعد، نو په دې باندې مونږ راوچت شو ټول قبایل په اتفاق باندې چې تا زمونږ د پټ کوم ځم کا نو خپل حقوق هم تر کې کنه چې کله نوې بل حکومت راشي نو هغه به 15 کاله حکومت کوي او زمونږ کوم د قبایل خلک دي دا به سلور کله کوي، نو دا نه انصافي ده.
د اورګزی ضلع سره تعلق لرونکي نیاز لیوی د خپل حق غوښتلو لپاره راغلی یو او تر هغه وخت به ناست یو تر څو چې حکومت را نکړي.
د موچ کومې مطالبهری د وټونو نو دار په ویوري وشي اول ژوند کنه مو تور قانون کې غړیو بیا ویل چې تبو صوبې کې زور شمل ته شامل شول اوس مت د خپل حق نه رکی، نو دا حق مو غوړو ورنه او اخبار به نه پوچو چې دا هم یشتې تیریږي کا کولون تیریږي مو به دا درنه نه نه پدا کیو.
د ذکر دا چې متحد قبایل پارټۍ څوره زیوړه د په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړي وو چې پکې دریس خپل کړي وو چې په قبایلی علاقو کې د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات په یو ورځ وکړي شي، کوم چې کمیشن رد کړو او وینای وو چې د ملک اساسي قانون سره سم بعد 2013 تر انتخابات وروسته په یو کال کې دننه د پخوانی قبایلی سیمو د 1400 صوبایي اسمبلی چوکو لپاره انتخابات کوي. خو د متحده قبایل پارټۍ مرستیال مشر حبیب نور اورګزی وایي ته الیکشن کمیشن نه مایوسه کېدل وروسته های کورټ کې به درخواست جمع کوي.
صرف الیکشن خود مونږ دی امدی جنرل الیکشن کې دما 12 سیټونو د قبایلو الریډي په غبن الیکشن کیږي، الریډي په غبن حلقہ بندی شوی دی، الریډي الته سیستم شتا، الریډي په غکه دومره ټایم شتا چې په 2 هفتو کې د سپاډ سیټونو د حکومت وخت د پړې څخه خبر نه دی. الیکشن کمیشن حکم دی را قبایل زړه ټیکا ورکی ستا سودا حلقہ بندی او کو سیستم جوړ کو د ورته مو حکم په شرط دی کدا پدیشي کې مخلص وي. باقی راغله دا خبره چې ټایم کم دی ځکه کله های کورټ ته لاړ شم نو ضروری خبره دی دا ټولو قبایلو حکم دی نظر په دی های کورټ پر سپریم کورټ باندې څکه بیا هم دومره د حق رانو کوم بدا وین چې دا کوم انزمام دی د ایم سره سره چلو لوک لکه څنګه بیا کال ایم سره د پاکستان چلو کړو.
د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2013 کال د مئی په میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منزوره کړې و. ل دې قانوني مسوده سره سم په خوانی او قبایلی سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې یو شوکې ورکړل شوې دي چې شپاړس پکې عامه څلور د میرمنو لپاره او یو د اقلیتونو لپاره ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اوس ورځو مومند ته چرته چې د انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن لخوا 13 کاندیدان رجسٹر شوی دي. دی په پټاکونو کې برخه اخلي. په مومندو کې سلور سلویخت پولینګ سټیشن داسې دي چې هغه حساسې ګرځول شوي دي او هلته به د ولس د امنیت لپاره ځانګړي امنیتي اقدامات کیږي. په دغه اړه تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
په مامندو کې څلور څلوېخ پولینګ سټېشن حساس ګرځولې شوی چې په دغه سټېشنو کې به د انتظامی پوینا د سیکورټي انتظامات زیات کولې شي. د کوزه او بره مامندو په ځینو سیمو کې هم پولینګ سټېشن په لورو سکولونو کې جوړې شوی چې رایه ورکوونکي وایي هغوی ممکنه ده دغه پولینګ سټېشنو ته لاړ نه شي او خپل رایه ور نه کړي. د پټي بانډي پنډیالې تحصیل یو سپینګیرې وایي
زما نوم جی چکم دے احمد سید خاور احمد سید یو نیم سال 200 پور اوټونه زما شتا او پولینګ را راکړې په شهید باندې نو موږ اوس د شهید ته چکم دے داسې ځنا نشته ما شو ماشته چې هغه د کور وته نش وجدانه چې هغه بور بیا ما شو مان نه ختی یا بر پور چکم دے بیماری یا به بوډای نغه به هغه پولینګ لسګه جی
پولر سیمو کې پولیس سټېشن جوړول او بیا حساس سیمو ته پولیس سټېشن وړو باندې ځینې کاندیدانو اعتراضات هم د ریټرننګ افیسر دفتر کې داخل کړیو. دا محمد زلی د جماعت اسلامي زلی امیر سعید خان چې دا ورده آزاد کاندید په حیثیت انتخاباتو کې برخه اخلي وای
زمونږ صفو د علاقې څلور سو اوټونه دای بهای ته وړي او بیا به هغه اوټران چې هلته تل نو پتی په هغې کې په شلو کې 500 مرغۍ ته نشو رسېدلې حساسې علاقې چې کوم دي نو هلته خو بې شکه هلته خو سړی رد بدل کېدی شي خدای بالکل په حساسو علاقو کې نه دي دا په پرامن علاقو کې چېرته بالکل حالات ټیک دي سازګار دي په هغه ځای کې دا کار کړی دی.
بیا نو د حساس پولینګ سټېشنو د سیکورټي لپاره کوم رقم ګامونه پورته شوي او یا نه؟ اډیشنل ډیپټي کمشنر ضلع محمد عرفان الله خان وزیر وای
څلور سلوخ زمون پولینګ سټېشن زیاتې حساسې دي چې هغه د پاره زمون د سکیورټي پلان باقاعده مونږ جوړ کړی دی. مغینه علاوه نور مونږ سره لږ کم دغه ولا حساس پولینګ سټېشن هم شته او نارمل هم شته. زمون لیوی او خسادار فورس چې کم دي تقریبا 2000 کسان به هغه وي. زمون د امنیت ولا ادارې دي دغه مونږ سره مکمل تعاون وي او امید لرو چې ان شاء الله د عوامو په تعاون سره او د اډمنستریشن په میاس کې به ان شاء الله خو زبردست تعاون وي.
د الیکشن کمیشن ضلع محمد دفتر پوینه چې دا ورده محمد اتلس کاندیدان د قومي اسمبلی حلقه 2 ختمنا عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او عرفان الله وزیر وای چې د حکومت لخوا د انتخاباتو لپاره ټول انتظامات هم شوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو ضلع مومن.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز 2113 15,385 او 15,555
لکه څنګه چې موږ د پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عام انتخابات کیږي دغه انتخاباتو لپاره سیاسي مشرانو او ګوندونو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. د مل د نورو برخو په شان په کونمه کې انتخابي مهم پیل شوی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار طارق اورگزی د حلقه شپږ سلویختم نه د قومي سیټ لپاره د امیدوار سید اقبال سره مرکه کړې ده او دغه نه په سر کې پوښتلی دي چې هغه د دې انتخاباتي بهیر نه تر کومه حده مطمئن دی. هغه وایي
دی کې مذہبیا چلے گی، مسلکیا چلے گی، پیسیا چلے گی، خیلیا چلے گی، قومیا چلے گی، دغا ٹولی خبر ہی چلے گی، کنے چلے گی، چنے چلے گی، میرٹ نہ چلے گی، قابل خالق اور سرا با کردور خالق دی بندے توجہ نوی بزدا توجہ وی چہرہ دغ سڑی بلنکی وقت کی موتا غام خا دے تر غلو دغا سڑائی چدے ای موز وائی جیل نہ خلوص کڑو دغا سڑائی چدے دد مو خیل والا دے قوم والا دے ای مو فرقی والا دے پدی بنیادو اور سارا پیسہ یو ډیر غټ کردور دی الیکشن
څنګه کې دی شي صدغه بنیادو بنې صد کوم تو سویوت کړلو د دې مخنیوي وشي او اصل حکومت مندورا یا تکړه نمائنده حکومت دی هغه د کور میروشي او د خلکو د لپاره کور وکي څنګه کې دی شي
دا غزا ټولو کورمیولو ته ټولو کبایلو ته د سوال کوم څه د پیسو کلچر ختم کوي څه پیسو نه تو سو ووټ ویر کو هغه سړی بو پیسې ګټي تو کور بنه کوي دا غ یو واضح خبره ده. بیا څه تو نفرات او تصبوت بنیاد بندي خیل بندي گروپونو نه دویر کړو هغه خپل گروپ ته کور کوي هغه بیا تو ته نه کوي دا د اقتدار حکومت نشیدی هغه یو کلچر بدلول غوړي هغه څه بدل نشي د مو کوم بنده سی وین سام خال کوسته او څه هغه اهل وی هغه با کردار وی هغه د کوم دار ځړکی لري او هغه کوم ته څه ټوس مانو کیو وکی دی کی محنت لگی گی او نیات لگی گی آغا خالق چکو مسلطی آغا ملک شکل کی یو بل شکل کې او بل شکل کې ځاغه خپل مفوت لاګیا دي کوم ته نه دی لاګیا اوس مو ځوانونو ته دغه جرأت کول پکور دی چې غوی مخته ودرېږي حکومت حقیقت هغه بیان کړي
کور می تاسو هم نمائنده یو نو کومې داسې مسایل دي چې هغه به تاسو پر روان وخت کې حل کول غواړو د تاسو په ایجنډې کې به وي هغه
که سمو ایجنډې کې اول خبره ټولو نه اهم څه دی ایجوکیشن دی څه کوم کوم دي کې سکولونو کمای دی هغه د پراشي ور سره ور سره څوکمو جدا سکولونه دي هغوی کې ایجوکیشن کوالټي خاصي دا دیوه خبره دویمه خبره د کورمې کې اوبو کمای نشته دنیا بنجر از مکه دی دغه ته ساينټیفیک بنیادو باندې حکومتي ساتو باندې پلانینګ وشي دا ټول از مکه څه دی دا غسریوب کیږي گورنمنٹ لیول بندے دس پالیسی جوڑے شی چا آغا ایکسپلوریشن مائننگ شروع شی او دا آغا زیوتا فیدہ دا آغا علاقے خالکو تمیلو شی
دا ڈیموکراسی او جمہوریت ارزشتونو پا اڑا اونیز خبرون جمہوریت ہر اونی دا جمعی پر ورز پر پاوکم دو بجو او دا شمبی یا خالی پر ورز پر پاوکم چلور بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی
اردن کو سردو شمالی وزیرستان تا چرته چې د ضرب اعظم عملیاتو لکبل ډیر زیات خلق بے کورشی او پدی کې بزرگونو کورنۍ د افغانستان خوست هم اوریدلې دا او د دې سره تړلې پښتنې زمونږ همکار مجید بابر په فاټا سیکریټریټ کې د ایف ڈی ایم ای د مرستال مشر میا عادل ظهور مخې ته یې خېدی نو موړی وای
اوسه پورې زمونږ ریکارډ مطابق تقریبا پښتنګ درو شپږ سو خاندانونه چې کوم نه هغه واپس راغلي دي او بقایا هم کو دغه تر نور زر دوه زره دوه نیم زره خاندانونه وي نو هغې لپاره به هم موږ پلان جوړو خو زه به ریکوست کوم خپل دغه خاندانونو او مطلب کله هم گورنمنٹ دا آخری ریٹرن اناؤنس کی مزید ریزلٹ تر تر خپل انویسٹمنٹ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن سره کی چې دې باید تا او پسی منغو کو
میا سے سمر خلق دا محل به کور دی چې خپل کورونو ته د ستنې دوه اړتیا لري
اوس کم تعداد دی نو او زیات تر آئی ڈی پیز مونږ به صرف د نارت وزیرستان او سلک ته د خیبر پاتې د خیبر مونږ د دې تیر پنځم تاریخ نه دی او پسیل ته شاته خپل سنټر نه شروع کړی دا تقریبا پنځلس نیم زره کورنۍ دی سی دي چې هغه اوس هم بے کور دي زیات تر پکې نارت او د خیبر او سلک ډېر پکې د ورځې چې کومه پر معموزه خلک دي دغه دي د دې او پسې نه تاسو پرونه مو ګورئ پرونه نه تاسو ځان او پسې کوم نه شروع شوی دا هم خیبر هم شروع شوی نو موږ ان شاء الله امید لرو چې اکتوبر نومبر او پورې ان شاء الله د فاتا دا ټول بے کور خلانو چې کومې نه په کور ان شاء الله
حاضر سات د دې چې کومې سرویګانې شوی وي او د دې د کورونو د پیسو ورکول کوم دغه وا پاره کې تاسو سره سروي کې سره غلې دي سمره تباہی سمره کورونه تباہ شوی او هغه د پیسې تاسو ورکړي دي
بالکل سروي مختلف سټیجز کې روانه ودا په کورما کې او رزای کې خیبر نارت او سوزستان دي پینډو ایجنسیانو کې دا پروګرام شروع دي چې ټیکنل لاس اف کمپنسیشن پروګرام او د موبایل سیل ټی پی پروګرام چې پاره کې فولي تباہ کور ته 4 لک روپے او جزوی تباہ کور ته 70000 روپے ملاويږي هغه سروي چې کوم دي نو هغه تاسو پته یو ډېر مطلب ډېر زیات سټیک ہولڈرز هم پکې انوالو دي ډېر آرمی پکې دی هغه کې د لائن ڈپارٹمنٹ کا سوی ہے کہ دا کمیونٹی کا سوی ہے کہ دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا سوی زیادہ تر انحصار دا غی دا ایجنسی ہے چکم پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بانے آغا کئی دکا چی آغا دا ایجنسی اسٹیٹ ان کمیٹے میٹنگ چیئر کئی و آغا پلین کئی چی آر دا علاقے کے سروے پکم رفتار سرو کم کل ہو کم سنگ ہو کم کم دے ہو کم کم دے نو کم دا زیادہ تر شیزوں چکم دین دا ہر یو ایجنسی ڈسٹرکٹ چکم متعلقہ ڈپٹی کمیشنر دے نو هغه خپل ډیسایډ کوي
دا چې کوم اصلاحات شوي دي او چې کوم د دغه قبایلی سیمې اوس په قبایلی ضلعو بدل شوي دي د دې آی ڈی پی ریټرن سره د دې د واپسېدو سره یا د دې سروې په دې باندې خو بس اثر نه پروري
نه نه دی خو بل یو فاندنګ دی دغه فاند بل سیم کې را رواني ډیولپمنټل فاندز بل دی بلکې دغه قبایلی سیمه چې اوس کے پی سر ملاو شوی نو الٹا نور فائدہ بہت ہو شی زکہ چا کم 100 ارب روپے دا ہر کال دی غب بل راضی نو دا ائی ڈی پی پروگرام نو چ کم نی دا زمون گل 80 بلین پیکج اپرو شوی دا پرائم منسٹر نو دا ان شاء اللہ دا روانی دی کہ سفر نہ راضی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي محکمې خصوصي کمیټیانې جوړې کړې دي چې مقصد یې خپلو ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو نه د انکاري میندو پلرونو اندېښنې لرې کول دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام ویان نن مشال رادیو ته وویل د انکاري میندو پلرونو خلاف اوس په سمدستي توګه کاروایی نه کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن نن د عمومي انتخاباتو ټولو کاندیدانو ته انتخابي نشانونه ورکوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد بیګه مشال رادیو ته وویل د انتخاباتي امیدوارانو حتمی فهرستونه به هم نن جاری کیږي او ورته به نښې ورکول کیږي. بلخوا یاد کمیشن وایي د جولای په 15مه د عامو انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو وخت یې یوه ګنټه نور هم زیات کړی دی چې له مخه به یې خلک د ماښام تر شپږو بجو پورې ووټ اچولی شي. په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلي سیمو خلک نن په 11مه ورځ هم په اسلام آباد کې په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د جولای په 15مه له عامو انتخاباتو سره یو ځای دی د دوی د صوبایي چوکو انتخابات هم وکړي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مخکې ویلي چې دایین له مخه د روان کال انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه په پخوانو قبایلي سیمو کې د صوبایي سنډه د چوکو لپاره عام انتخابات کیږي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي هڅه کوي چې د روان کال تر پایه به د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي ټول خلک خپلو سیمو ته ستانه کړي. د اف ټی ایم ای مرستیال مشر عادل ظهور پرون مازیګر مشال رادیو ته وویل چې د افغانستان له خوست نه د وزیرستان شاوخوا 6500 کورنۍ خپلو سیمو ته واپس تللې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند پای ته ورسو. ولسمشر غنی نن په ار کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې افغان سرتېري له دې وروسته اجازه کوي چې خپل عملیات پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې د روس لخوا د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمې الحاق منلو د امکان خبره نه ده رد کړې چې په راتلونکو ورځو کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره سرمشریزه پلان شوې ده.
خبرونه مو اوریدو او سوخ شوی دی زموږ د ونیزي خبرونه سروې. په دنن په خبرونه کې د عدیله حسن چې خبریاله ده لیکواله ده او شاعره ده هغه خبریا اوري او دا خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروگرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې له افغانستان نه عادله حسین میلمنه ده. عادله لس کاله له مختلفو رسنو سره کار کړی دی چې د ریډیو او ټی وی دواړو تجربه لري. عادله یو لیکواله هم ده او په ادبي میدان کې هم هلې ځلې کوي. هغه د شعر لیکلو سره دلچسپي لري او دوه کتابونه چاپ ته نږدې دي. نن په پروگرام کې له عادله سره خبرې کوو. د هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته په پروگرام کې ستړی مشه وایو. السلام علیکم عادله.
وعلیکم السلام. وای زمون سلام په ځان منظور کړو. د مسافر سلام کله کله ویلا تاسو ته تاسو تخنیکي هم کارون تاسو د مشه رادیو او اوریدونکو ته ټول ته د زله کې په دا تاسو د هوا کې ساړه ساړه سلام نه وړاندې ته
ډیره ډیره مهرباني عادله. زمونږ مزاج او د زړه موسم مراله خو څنګه یې تاسو خې
مننه قربان سلامات سه خل څنګه هم کارون مخ دې ژوندې وسېږي
ټول
افغانستان خپل د خیسه شمال لګیږي د خیسه وخت په
ډېره ښه خبره دا هم خسته پروګرام بم پر مخ وړو او ماشاءالله ستاسو قلم خو پیاوړی دی. ستاسو نه به ستاسو سو شعرونه مورو. ستاسو د لیکوالۍ په اړه به تاسو نه تپوسونه کوو. ستاسو قلم د سیس طرف ته رجحان دی دا هر څه به د نه تپوس کوو. نو نننی پروګرام خو زه ستاسو په نوم دی. تاسو د افغانستان کومه سیمه کې پاتې کیږي او تعلیم تاسو چرته حاصل کوو؟
بله ګرانه ډېره مننه. زه د افغانستان د اسلام د ننګرهار ولایت
اصلي اوسېدونکي یم، خو فعلا په کابل کې اوسېږم. د خاپور نه تر دې مخکې کابل کې اوسېدلی یم. د لومړنۍ زده کړې مې هم په کابل کې سره کړې دي. د هغه نه وروسته لوړې زده کړې او د ماسترۍ دوره دواړه په کابل کې ترسره کړې.
د کار موقع درته څنګه ملاوه شوه؟ ولې تاسو صحافت طرف ته یا خبریالۍ طرف ته مخه وکړه؟
تاسو معلومه د افغانستان خصوصا هغه خلک چې یو څه اقتصاد خراب دی، هر خوا هڅه کوي. موږ تاسو وګورو افغانستان پر سلو کې د 90% خلکو اقتصاد خراب دی. یعنی نه نشي کولای چې خپل اولاد په سم ډول ښوونځي ته رسولي. موږ هم د افغانستان اوسېدونکي یو، د پیسو د کمښت سره مخامخ وو. کورنۍ هم نشو کولای چې هغه څه چې زما غوښتنې دي د پوهنتون په دوره کې هغه ما ته پوره کړي. نو هماغه و چې ما د اتمې ښوونځي نه د ژورنالیزم سره مې هم مینه وه، ورو ورو مې ورته مخه کړه. بالاخره کله چې د ښوونځي څخه فارغه شوم، نو رسمي مې مخه کړله ژورنالیزم ته، او د مایستر شامل خپرونې وچلولې، خبر مې وویلې او نور خپرونو کې مې ونډه واخیستله. خو تر ټولو زه چې د هغه شکر گزار یم او د هغه احسان مند یم، زما مورجانه او دغه تر څنګ زما په کور کې فورجره کم دا زما غږ اوري. نو د دې دوار ډېر شکر گزار یم. زما ستر ملاتړ دوی دواړه، دوی زما ملاتړ لوا او همیشه به زما څخه حمایت کوي. نن چې زه یم خپل په خو ولاړم، دا زما د کورنۍ ملاتړ دی او تر څنګ زما د ټولنې د خلکو ملاتړ دی. زما هڅونه ده، ورونه هم نه هېروم، ورونه مې هم ملاتړ کړی.
شروعات تاسو د ریډیو نه کوکو، د ټي وي نه؟
نه، د ریډیو نه. زما لومړی کار چې و دلته هغه کې د کابل شپږم اوزه کې یو راډیو ور فردا نومېدله. نو زما د مینې او علاقې نه کله چې مونږ د خپل ښوونځي کې، زه د رخشانې ښوونځي څخه فارغه شوې وم، تر کوردي کې مونږ د ښوونکي ورځ لمانځله او د دې رسنۍ څخه هم نفر راغلي وو. دا سټیج ما چلاوه، انانسري مې کوله. نو د دوی زما دغه انانسري او څه په زړه پورې نه پوهېږم، شاید ډېرې نیمګړتیا لري، داسې انسان پوره نه ده. دا زما انانسري د سټیج چلولو خوښ شوی وو. نو بالاخره مدیر ته وړاندیز وکړ چې دغه جلۍ مونږ سره به فرای فردا راځي، چې د راډیو برخه کې مونږ سره همکاري کوي، چې مونږ پښتني نطاق ضرورت لرو. چې لاړم لومړی ته مایک تر شا کېناستم. معمولا لسوی خوا خوا شیوی در کیسې تر شا مدیر او نو د خبر مسول دوی ته ولاړو. نو لومړی ځل چې ما ته خبره کړه، زما غږ داسې ولړزېد، تاثیر لاندې لاړم. ما زه نشم کولای تشویق راته تشویق کړم کېنه ولا مې کېرې ته کولای شي. دوهم ځل دوی ټول چا خواشول، نو ما په جرات سره وفکره چې یو څه د خط مخې ولولم. هغه وکړي ما ته سهار خبرونه راځه، سهار خبرونه پښتو ژبه ما سره ولولم.
خو تاسو بیا معرف ریډیو سره، دغه شانتي بیا شیبر ریډیو سره کار کړي، نو کوم رسنو سره چې کار کړي، بیا ټي وي ته څنګه لاړی؟ کاغیم لګ لنډو ټکو کې ذکر وکړي تاسو.
ټي وي کې مې د فردي په مخ کار نه دی کړی، ظاهره شوی نه. خو ټي وي سره مې د فردي سره ښه راپورونه لستی وي، او دغه تر څنګ ارمان راځي چې موږ هم شبې عاشقه او مشکلات جوهران خبرونه مخ ته وړي. هغه د مخکې تاسو د معرف یا د روزنې او ښوونې د ټلویزیون یادونه وکړله. هلته هم څلور کاله ما په راډیو کې کار وکړ، بېلابېلې پښتو خپرونې مو چلولې. لومړنی هغه چې په معرف ټلویزیون کې ما لای خپرونه وچلوله چې ټول ډېر واقعیت خوشحاله د لیس نه ولا سر ټول کارکوونکو پورې. ولې لومړی ځل د زموږ د راډیو څخه لای خپرونه نشریږي؟ او هغه وروسته بیا لاړم زیاته بالې اره کوزې سره مې هم شپږ کاله بېلابېلې خپرونې چلولې دي، چې هلته زموږ ستمن تورمان او د هغوی په ملاتړ باندې ادبي خپرونې، سیاسي خپرونې، ډېرې بېلابېلې خپرونې، مېرمنو لپاره د ګودر خپرونه، شاید تاسو په اړه لږ اورېدلي وي. هغه وروسته بیا چې یو څه مشکلات پیدا شول، بیا لاړو شیبه راډیو ته. شیبه راډیو کې هم خبر په برخه کې مې ممکاري کوله، او د خځو یو خپرونه وزیر په نوم باندې
صحیح
څه کوي نو میاله مېرمن معرفي کوله.
خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی او روچی هغه تاسو نه ست پوسټ لري، صحیح شو؟ دنیا یوسف زئی خبرې کوي.
او بالکل مننه، ډیره زیاده، ډیره ښکلې مېلمنه دې راوسته. دا خو زموږ د قدر د لارې ملګری، د زه ډیره خوشحاله شوم. کله خدا ته پوسټ کینه کوم چې زموږ اکثره استادان دا خبر کنا چې د خزو په ادب کې، کنا د خزو مثال په اوکو کې د ماته په شانت دی، دومره کم وي. نو موږ سمره ضرورت جن کول لرو چې هغه راشي دی ادب لاره، کنا شاعری لا. او بیا چې کم جن کې راغلي، هغه د قدیم میدان کې خوشاله وي. او کم جن کې راځي، اوس هغه ته څه ضرورت په کوم موضوع هغه لیکلو؟ مننه ګرانه دنیا جان، څخه مننه کوم. البته زما یو خپل نیم بیت یو، یو نړۍ، یو نیمه په تاسو، نیمه په ما.
لکه څنګه چې دوی یادونه وکړله چې استادان وایي، زه د استادان دغه خبرې سره مخالفه یم. هېڅ کله ته هم نجونې شاته نه شي پاتې کېدلی، که موږ واقعیت خپل املا وڅېړو او خپله شاعري وکړو، زموږ شاعري به د نارینه څخه قوي وي. د مېرمنو په شعرونو باندې کومه کتنه کېږي، وایي چې د نارینه په پرتله د ښځو په شعرونو کې احساس ډېر دی، ځکه ښځه مور ده، ښځه خور ده، او ښځه هغه احساس لري هغه نارینه نه شي بیانولی. کما عاطفه چې ښځه په شعر کې کتل کېږي، یا د ښځې په شعر کې احساسېږي، هغه نارینه نه شي احساسولی او نه یې ویلی شي بیانولی شي. زه خو خپله چې ادب ډګر ته راغلی یم، تر کومه ځای چې ادب مینهواله سره چې داش نه لرم، هغوی ټوله کومه تنده چې لر هغه تنده خړوبه شوې ده. خصوصا زه خپله تر پاره چې ادب ته راغلی یم، هغه مې ترلاسه کړی دی، او کوم پیغام مې چې درلود هغه مې تر نورو رسولی دی. نو زما په شمول داسې نورې نجونې زه هم پېژنم، ټوله شکر الحمدلله خوشحاله دي.
لکه وي کومو موضوعګانو باندې باید چې لیکل وشي، د دوی درېمه پوښتنه داسې وه.
زما په نظر باندې اوس د ټولنې ناخواله ته موږ او تاسو که د کور څخه بهر ووځو که نه، هر چا سره مخامخ کېږو، هر ډول خلک. زه وایم راځئ به داسې نه کوو چې یوازې مېرمنو ته به لیکنې وکړو، یوازې موضوع به د مېرمنو راوڅرخوو. د ټولنې ناخوالې هغه نارینه وي که ښځینه وي، که ماشوم وي، که طبیعت وي، که زموږ تاریخي آثار وي، که هر څه وي، دغه څخه چې موږ دردمنېږو، زموږ دردمن کېږي، زموږ سترګو څخه پی اوښکې بهېږي، زموږ سترګې ورباندې سوځي، په ده باندې موږ کېدای شي موضوع وټاکو، لیکنې ورباندې وکړو، شعر ورته جوړ کړو، خپل هېواد و نازو، خپل سرتېري و نازو.
رابه شو ستاسو ادبي هلو ځلو ته، تاسو شعرونه لیکئ، لیکوال هم یې، او ستاسو داسې دوه کتابونه دي چې چاپ ته نږدې دي، که د هغې ذکر وکړئ چې دغه کتابونه څه دي، بیا ستاسو شعر کې د څه انځورګري تاسو کوئ.
بله، مننه ګرانې. د شعر چاپ کې خو تر اوسه مې کوم اقدام نه دی کړی، لا وخت شته. او بل کتاب مې چې بیخي آماده دی، خو بیا هم وایم چې افغانستان کې چې څوک اوسېږي، هغه که نارینه وي که ښځینه وي، اقتصادي حالت دومره پیاوړی نه وي، چا مې لاسنیوی نه دی کړی. هغه کتاب چې د درد ژوند په نوم دی، دا چاپ کوم دا مې د بلې ژبې څخه راژباړلی دی، او مکمل ټول چاپ ته آماده دی. په ده کې هغه رزونه دي که واقعیت زموږ مېرمنې ورباندې خبرې شي، زموږ نجونې ورباندې خبرې شي، چې ګډ ژوند په دې معنی نه دی چې موږ د مېړه غلامې اوسېږو، ګډ ژوند په دې معنی نه دی چې مېړه یوازې وچې نوزه بله زه خاوند یم، یا ګډ ژوند په دې معنی نه دی چې ښځه وي هو زه خو د کور ته راغلی یم، زم داسې مغسې یم. هر څوک په خولاسې کوم، هر څوک خپل حدود لري، هر څوک خپل حد لري، خواښې خسر لیوه خاوند ټول. که چېرې زموږ ځوانه طبقه دغه کتاب ترلاسه کړي، انشاءالله چې زه به ډېر زر دا کتاب چاپ ته راوکاږم. نو زه په دې مطمئن یم چې یو څه مثبت بدلونه که سل په سله نه وي، شپېته فیصد خو مثبت بدلون راوستلی شي دا زما کتاب.
او بل تاسو کتاب هم ذکر کوو چې د پخلی په باره کې دی.
بله، یو بل کتاب هم دی، زموږ خپل افغاني هغه پخلی چې موږ په کلي او بانډو کې پخو کنه. اوس دغه ښار ته راشو، موږ تاسو دا خصوصا برګر اخلي او چشي اخلي او چشي اخلي، خصوصا چپس اخلي. دا شی دغه زموږ کلیوالي خواړه، زموږ افغاني خواړه بېخي د منځه تللي. خویندې هم په کورونو کې هغه خواړه پخوي چې ډېر زر پخېږي. نو په دغه کتاب کې ما داسې کلیوالي خوړو یادونه کړې ده چې بېرته موږ خپل عنعنات خپل کلتور ته مخه کړې ده.
د ریډیو کار درته زیات خوند درکوي او کنه د ټي وي؟
ریډیو کار
دغه وجه
بله وجه دا ده چې خوښېږي مې، یعنی تلویزیون کامرا ده، دا دې کنه سړی یو څه تاثیر لاندې ځي، یا انسان سره صورت سم نه وي، خو راډیو هغه څه دی چې که په هر حالت کې وي، روغ که ناروغ وي، اورېدونکو سره بیا ما ډکه خوله خندا کولی شي، اورېدونکو ستا حالت مې مخامخ ظاهري حالت نه شي کتلی. خو زه د راډیو سره خپله ډېره مینه لرم، اورېدونکو سره مې چې دا لس کاله کوم اورېدونکو مې ټولو سره مینه لرم، او بیا به مې هم مینه وي تر څو چې دام راکې وي انشاءالله چې د راډیو په برخه کې دغه تر څنګ تر
ضرور ضرور.
رنگونه هم بدل دی، د ژوند رنگ معنی زندگی ده، ژوند رنگ ده، ژوند معنی زندگی ده.
پا پاخیره کې به تاسو نه تپوسو کما چې زمونږ ټول اوریدونکو دی ایت بس تاسو د طرفه څه پیغام وي په خاصه توګه باندې زمونږ چې کمې جینکې دی میرمنې دی خزي دی ایت بس تاسو ته طرف نه څه پیغام
ډیره مننه ها شم دا اوس ما غا د رادیو د لارې وري ماشالله رادیو نه نړۍ مننه کوم چې ماته وخت راکړ اوس ماشالله زمونږ رونه هم په دې پوښیو دي چې منګه نیمه د پیالي نیمه خوایو یا مثلا که د ټولنې نیمه خوایو د ټولنې نیمه خوا زمونږ خواین دي زمونږ میرمنې دي زمونږ لونې دي نو دوی نه می هیله ده چې په خپل لونو باندې سبق وایي ډېرې داسې کلي باندې هم دا اوس سره چې تاجلی هلته نه پرېږدي د کوره بهر وځي کله چې دا څلورم پنځم ټولګي ته لاړ شي خصوصا زه د خپل کلي یادونه کوم چې زه د ننګرهار د روداتو یم په روداتو کې داسې ولسوالۍ شته چې هلته جلیل څلورم ټولګي نه خوا نه پرېښودل کېږي چې هغه ښوونځی وایي نو دوی نه مې هیله ده چې دوی انجینې پرېږدي چې ښوونځی وایي لوړې زده کړې وکړي پرېږدي چې بهر راوځي کار وکړي هېڅکله ته یو پښتنه نجلۍ د خپل پلار د غرور شمله نه ټیټوي که موږ اعتماد ور باندې وکړو انشاءالله چې زموږ شمله جګه وساتي او که چېرې موږ خپله بې اعتماده اوسېږو او موږ خپله لور او خور بې ځای په فشار راوړو قیدوي معلوم ده چې موږ خپله دغه فشار د عمل هغه بده لار ته هڅوو نو راځئ چې لاس په لاس ورکړو چې خویندې پرونه یو مایندې خویندې ورونه پلرونه ټول کولی شي چې د جلۍ د پرمختګ لامل وګرځي.
ډېره مهرباني ډېر ښایسته پیغام او عادله تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو ډېره مهرباني کورمه ودان
ډېره مننه سلامت تاسو نه اوریدونکو نه او تخنیکي برخه نه ټول نه مننه تاسو ښکلی ورځ غواړم
مننه کورمه ودان اوریدونکو د ستاسو نوم مننه کوم امید کوم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به نورې میلمنې راځي لغوی سره به خبرې کوو تر هغې د ځان خزاته د الله پامن
اردن کو زمنګ خبرونه مورید سر وچ ملیحا مرزاده توڑان نکول اوس وخت شوی د دوی میونی ز خبرونه جمهوریت د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي
د پښتنو پټولنه کې او رویو کې آیا جمهوریت مزاج شتا او کڅنګا د پښتو شاعري او ادب په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې د جمهوریت ارزښتونو د ودې لپاره کار کړی دی او کنه د پښتو ژبې سندرې فلمونه او سټیج ډرامې آیا د جمهوریت اقدارو د پرمختګ پیغام ورکوي او کڅنګه په ټولنه کې د زغم او دیموکراسۍ د پرمختګ لپاره شاعران او موسیقاران څه کولای شي دا نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ جمهوریت اوریدونکو په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې په خیبر پختونخوا په خوانیو قبایلی سیمو او د بلوچستان په پختون میشته سیمو کې نامنی خپره شوه چې د ټولنې د وګړو ژوند یې اغیزمن کړ د دې سره سره که 13-15 یا 14 کلونو ته ولیدل شي نو د پښتنو ټولنې ته د ټکنالوژۍ لیږد هم ممکن شو او د پښتو موسیقي هم له نویو ټکنالوژیکو آلاتو او وسایلو برخمنه شوه له دې سره د 2013 زیږیز کال په فبروري کې فعالانو د پښتون تحفظ غورځنګ په نامه یو خوځښت جوړ کړ چې په خپلو غونډو او احتجاجونو کې ترانې او سندرې وغږولې او د خپلو هلو ځلو د تشهیر لپاره د ټولنیزو رسنیو مرسته ترلاسه کړه په پاکستان کې د یو شمېر ګوندونو په جلسو کې هم سندرې غږیږي او ډېری سیاستوالان هم د فیسبوک د ژوندۍ ویډیوګانو له لارې ویناګانې کوي نن په جمهوریت خپرونه کې د پښتو شعر موسیقي ټولنیزو رسنیو او نوې ټکنالوژۍ ترمنځ د تړاو او د پښتنو پر ټولنې پر اغیز مفصل بحث کوو په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا د پخوا پرتله پښتانه په ټولنیزه توګه اوس په خپل مزاج کې زیات جمهوري دي او که څنګه په دوبۍ کې میشت شاعر لیکوال خبریال فعال او د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي دا سمه ده چې زیاتره پښتانه اوس ټولنیزې رسنۍ کاروي خو پر فیسبوک او ټویټر بحثونه دا نه ښکاره کوي چې ګواکې د پښتنو په ټولنیز مزاج کې جمهوري ارزښتونو ډېر ځای پیدا کړی دی دی وایي د پخوانیو حجرو ژوند ته چې ګوري نو ورته ښکاري چې هلته د باس کلتور زیات وو
موږ د سوشل میډیا وګورو دا فیسبوک او داسې ځونه وګورو که نه نو هم پښتانه په یو خبره باندې هسې بیس مباحثې ته تیار نه دي دریځ وړاندې کړي که تا یو خبره ولیکه دا نو ولټه تاله په هغې جواب چې که نه په کانزلو کې په بد ورځو کې په دې کې به تاله درکوي لکه نو که موږ وګورو پخوا هم لکه زمونږ حجرې چې کله نه تللي دي نو په حجرو کې به داسې کېدل چې خبره وکړه نو بل سړي د هغې په دلیل په منځ باندې جواب کوو ځکه چې حجره به د ټول چم او د ټول لوري او د ټول خلکو شریکه وه، د مختلف نظرونو فکرونو خلک به راتلل، په هغې کښې به د خلکو هغه زده کړه کېده، خلکو په کښې زده کړه کولی شوه. خو چې هغه حجره زمونږ د منځه لاړه او په جان بوج کړ، لکه خلکو چې کنه مونږ سره داسې وکړل چې هغه حجره د منځه لاړه. د هغې نه پس زما په خیال د پښتنو په دې رویو کښې مونږ وګورو د هغه جمهوري مزاج په کښې ډېر زیات کمېده.
نزار یوسفزی وایي شاوخوا 1.5 کاله مخکې د ده په کلي کښې به د ښځو او نجونو میلې وې، خو اوس داسې وخت راغلی دی چې د سړیو میلې هم نه کېږي، او د دې لامل دا دی چې پښتانه د سخت دریځۍ پر ضد غلي پاتې شوي دي.
زه چې کله الکومه د نن نه 1.5 کاله مخکې زمونږ په کلي کښې به په اختر کښې باقاعده د جینکو میله وه، او په هغې کښې باقاعده جینکو په ټاټ باندې ځانګل. کله چې اوس لکه پرس کو دنیا په وړاندې لاړه، مونږ څه چلو کړو چې هغه د جینکو او د ښځو هغه میلې خو پرېږده، بلکې هغه د سترو میلې هم زمونږ له لاسه لاړې. او دا څه چلو شو، دوه درې سخت دریځه کسان را پاڅېدل، د ټولو خلکو نه ورسره غوږېدل چې میله به نه کېږي. باقي پښتانه په دې خبره خاموشه پاتې شوي دي. نو که چېرې پښتو ژبې د حق خبر راغلې ده، هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي. که چېرې پښتون وطن د حق خبر راغلې ده، هم پښتانه خاموشه پاتې شوي دي.
خو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده، چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. آیا دا ویلی شو چې په تېرو 1400 کلونو کې پښتو موسیقي پرمختګ کړی دی او که نه؟ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی هارون باچا وایي موسیقي پرمختګ کړی دی، خو کیفیت یا کوالټي خرابه شوې ده.
که د موسیقۍ په شکل چې ورته وګورو، نو خو داسې معلومېږي چې پرمختګ یې کړی دی. د پښتو دغه اوسنۍ موسیقۍ ته دغه یا دغه د تېرو د 1900 کالو موسیقۍ ته چې ګورو، نو نوي هنرمندان راغلي دي، نوي سازونه معرفي شوي دي، د کمپیوټر د نوې ټکنالوژۍ استعمال پکې زیات شوی دی. نو په دغه معنا کښې ورته ګورو، بیا خو ویلی شو چې د پښتو موسیقۍ پرمختګ کړی دی. خو زما په ذاتي رایه دا ده چې هغه که څه هم موسیقي ډېره شوې ده، خو کوالټي موسیقي مخ ته نه راځي، که نه ډېره کمه راځي. یو څو د ګوتو په شمار سندرغاړي دي چې هغوی شعوري هڅه کوي چې ښه موسیقي وکړي، ریکارډ کړي، ثبت کړي، ښه کلام انتخاب کړي، ښه شعر انتخاب کړي، راواخلي، هغه کمپوز کړي، بیا جوړ کړي، پښتنو ته وړاندې کړي.
نزار یوسفزی وایي د موسیقۍ د کیفیت خرابېدو لامل هنر یا هنرمندان نه دي. دی وایي د موسیقۍ بازار ته داسې خلک راغلي دي چې یوازې د پیسو له ګټلو سره یې سروکار وي.
دا فنکاران نه دي، اصل کې دا داسې دي چې دا داسې خلک دي چې د پښتنو د کلتور خلاف باقاعده په یو ډېره لویه توګه دوی سازش کوي او دا کار کوي. لکه هغه ما ته یو سړي دا خبره وکړه چې پلانکي فنکار د افغانستان لپاره دا ښکلې سندره ویلې ده. ما وایي دا دوی مارکیټ ته ګورو سندرې وایي، دی ذهني طور او فکري طور دغه خبرې سره متفق نه دی. خو دی ګوري چې زه په خپله سندره کښې د ننګرهار ذکر وکړم، د افغانستان ذکر وکړم، د کابل ذکر وکړم، زما کیسټ ډېر خرڅېږي، زما د سندرې اورېدونکي ډېر دي. دی فکري طور چې کوم دی خبرې ته نه دی تیار. لکه نو که تاسو بلیبل اخ ته وګورئ، نو په دې پښتو کښې داسې سندرې نن سبا لیکلې کېږي چې هغې کښې تشدد دی، په هغې کښې چې کوم نه نو دماکي خبرې په هغې کېږي. بل دغه فلمونه چې کوم دي، دا خو بېخي د پښتنو د کلتور په ضد باندې دی، او مونږ کوشش وکړو چې د دې لکه مخنیوی وکړو، لکه خو مونږ په دې کښې ناکام شو.
هارون باچا د پښتو موسیقۍ نامعیاري کېدو درې لاملونه ویني. دی وایي یو لامل د پیسو ګټلو فکر دی، دویم ځینې هنرمندان غواړي چې بس په یوه ذریعه نوم وګټي، او درېیم دا چې د پښتنو په ټولنه کې د تعلیم سطحه یا کچ ټیټ دی.
یو خو دغه د مارکیټ خبره ده چې مارکیټ کې داسې خلک ناست دي، دغه کم کسان چې کیسټونه جوړوي په پېښور کې یا پلوري، نو د هغوی د پښتو د موسیقۍ د ښه معیار سره هېڅ سروکار نشته. هغوی خپل کاروبار د هغوی مقصد دی چې په دغه لاره پیسې وګټي. نو یو خو دا ده چې هغوی د ښه کلام او د بد کلام په منځ کې تمیز نشي کولی. بیا ځینې زمونږ هنرمندان دي، سندرغاړي دي، چې بس شوق دی چې زه راشم په سکرین یا په موسیقۍ کې پښتو کې راشم او ما خلک وپېژني. هغوی بیا هغه د پښتو په شعر و ادب هغه لږه ډېره پوهه هم نه لري، که نه چې یاره ښه شعر کمی دی، بد شعر کمی دی، زه باید څه شعر واخلم چې په موسیقۍ کې ووایم. نو دغه دویمه خبره شوه. او بل زمونږ د پښتنو کې هم که مونږ وګورو، نو د هغوی تعلیمي د سواد کچه ټیټه ده. دا په زما په خیال چې وخت نیسي چې دغه پښتنو کې تعلیم عام شي، خلک وپوهېږي، په دغه زده کړې وکړي، په تېره تېره د پښتو په شعر و ادب سره علاقه ولري، په هغې کې هم زده کړې وکړي. نو بیا مونږ یو تمه کولی شو راتلونکو خدای خبر څومره کلونو کې چې مونږ بر دې جوګه شو چې خلک بیا په مارکیټ کې هم د ښه هغه موسیقي چې ښه شعر پکې ویل شوی د هغې تقاضا وکړي، نه د دې اوسنیو هغو چې دا کم په مارکیټ کې دود شوی دی روانه ده.
د ټولنیزو چارو پوه نزار یوسفزی وایي د خراب معیار هنر ټولنې ته وړاندې کول د ټولنې پر ټولو وګړو بل عموم او پر ماشومانو بل خصوص بد اغیز کوي.
زموږ ماشومان خو خامخا ګوري او زموږ ماشومان به چې کوم نن غیر سواتین نقل کوي خبر جهانگیر خان نن نقل کوي هغه دلته چې کوم سټیج شوګانی پرې دوبای کیږي هغه د پښتنو په کلتور یو ډېر لوی بدنما داغ دی. دومره بد خبره ده چې هغې ته داسې ده د پنجاب او د نورو نورو ژبو را ډانسران راځي او دلته کښې ډانسونه کوي او د نورو ژبو د نورو قومیتونو خلک راځي او هغې ته ناست وي. مونږ چونکې قانونا دا کار نه شو کولی چې هغې منی کړو خو مونږ چې را کوم خلک شوګانې کوي مونږ ور سره څو پیری په جرګه په مرکه تکي خپو ته مور لاس کړی دی زه نه هم ولې نیولې ده چې خدای ته وګورئ دا هم راولې دا د پښتو لپاره بدې خبره ده. خو مونږ چونکې لږ کسان یو محدود یو زه هم که ټول پښتانه دې خلاف را پاس شي او پولیس کښې بیداري پیدا شي کېدای شي چې دې شي مونږ مخنیوی وکړی شو.
شعر او موسیقي له یو بل سره تړلي وي که د موسیقۍ کیفیت خراب شوی دی نو آیا په تیره څه د پاسه یوه لسیزه کې د پښتو شعر معیار هم خراب شوی دی او که نه داسې نه دي شوي؟ هارون باچا وایي شعر پخوا هم ښه و او اوس لا ښه شوی دی.
زه به ووایم چې شعر خو اوس لا هم ډېر ښه شوی دی. یا خو وجه دا ده چې دا څنګه چې موږ ذکر وکړو په خپلو خبرو کې چې د پښتنو ته ستونزې دومره غټې غټې پیښې دي چې یو شمېر ځوانان شاعران پکې مخته راغلي دي هغوی اوس هڅه کوي چې همدغه د پښتنو دغه حالت چې دا په شعر کې دنیا ته وړاندې کی.
نزار یوسفزی وایي د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي.
پښتنو هنرمندانو پښتنو شاعرانو پښتنو ادیبانو خپل رول په ډېره ښه طریقې سره لوبولی دی. که تر پښتو شاعري وګورې همیشه د مزاحمت شاعري پاتې شوې ده همیشه د دې قام د دې وطن د دې خاورې خلک دوی ته بیدارۍ غږ ورکړی دی چې تاسو ټول د پښتو شاعري بیا زموږ هنرمندان وګورئ د هغوی په سندرو کښې همیشه د دې وطن د دې خاورې د ښایستونو نغمې هغوی ویلي دي او د خپل اولس د را بیدارولو لپاره چې کوم لکه ډېر کار کړی دی. خو عملي طور باندې بیا هغه شی چې کوم دی نو اجد جهد چې کوم دی نو هغه صرف د سندرو در حده پورې در لیک در حده پورې دی.
د خپلې خبرې روښانولو لپاره یوسفزی د اوسني حکومت له طرفه د پښتو ژبې په نصاب کې د کمولو او اختیاري کولو او د پښتنو په ټولنه کې د هیڅ غبرګون نه ښکاره کولو مثال ورکوي.
حکومت دا فیصله وکړه چې دا پښتو ژبه چې کومه ده دا د اول ټولګي نه والې در دولسم ټولګي پورې تېر د عوامي نفس پارټۍ حکومت کړې وه. دې حکومت چې کوم نن داسې وکړل چې دا د اول ټولګي نه در پنځمه پورې بیا کړه او هغه هم اختیاري کړه چې هر ماشوم ته به اختیار وي که هغه پښتو وایي وبه وایي که نه وایي نه دي وایي. اوس مطلب دا دی چې دا داسې خبره چې سیاستدان خو له خپلو سیاسي ګټو ته ګوري په دې نه را پاسي. مونږ ډېر کوشش وکړو چې په دې پښتانه احتجاج وکړو مونږ کلیکونه هم وکړل خو ما نه لیدل چې د پښتون د پښتو په ګټه کښې کوم سیس چې کوم دن هغه پرې فیسبوک کې یا په دې سیزونو کښې شیر کړل.
له هارون باچا مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د هنرمندانو ذمهواري ده چې ولس ته پیغام ورکړي که نه د ولس د سات تېرې فکر وکړي او که نه دوی باید دواړه خبرې په پام کې وساتي. باچا وایي د پښتنو د ټولنې ستونزو ته په کتو د موسیقارانو دا ذمهواري ده چې لازمن ټولنې ته یو پیغام ورکړي.
زمونږ که د پښتنو دغه سیمې ته د خپلو ستونزو ته وګورو نو بیا د موسیقۍ یو لاره مونږ سره دا چې هغه مونږ د دې دپاره هم په دغه مقصد دپاره هم کارولی شو چې په دې کښې مونږ پښتنو ته چې کوم ستونزې ورپېښې دي هغه یادې کړو یا د دغه ستونزو حل لارې کمې کېدای شي هغه په کښې مونږ یادې کړو داسې شعر راواخلو. نو زما په خیال چې یوازې د تفریح په معنی به د هغه چا دپاره وي چې هغوی ژوند هوسایي څه ستونزې ونه لري نو زه هغوی بیا کولی شي چې موسیقي یوازې د تفریح د یوې وسیلې په توګه وګڼي یا واوري. خو زمونږ د پښتنو چې د بده مرغه له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو نو دغه یو لاره کېدای شي مونږ سره د موسیقۍ دغه یو لاره داسې ده چې مونږ کولی شو چې له دغه لارې د پښتو موسیقۍ هغې ته هم خدمت وکړو او ټولنې ته هم خدمت وکړو.
نزار یوسفزی زیاتوي په پاکستان کې د پښتنو تعلیمي نظام نه پښتو لري او نه پښتونولي. د ده په اند دا د ټولنې د وګړو پوهانو ادیبانو هنرمندانو او سیاستوالانو دنده ده چې د ولس د پوهاوي او جمهوري ارزښتونو د ودې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
زمونږ کوم تعلیمي نظام دی یا چې کوم نصاب دی تعلیمي په هغې کښې خو نه پښتو شته نه پکې پښتونولي شته نه هغه پښتون ماشوم د خپل تاریخ نه خبروي نه د خپل کلتور نه خبروي بلکې کوشش دا روان دی چې پښتانه د خپل کلتور نه د خپل وطن نه د خپلې خاورې نه رشته پرې کړی شي. خو مونږ د شاعرانو نه ډېره تمه لرو مونږ د ادیبانو نه ډېر تمه لرو مونږ د هنرمندانو نه ډېره تمه لرو مونږ د سیاسي ګوندونو نه د خاص کر د پښتون ملتپاله ګوندونو نه اوس هغه کم پرسته پښتانه چې کم دي رور واغه دغه یې نه مایوسه کېږي، هغې ته بله لار نه ښکاري چې زموږ مشران واضحه او پرېکړې خبره نه کوي، او په کار داره چې هغوی واضحه او پرېکړې خبره وکړي، کام ته یو ډار رسمه کړي.
هارون باچا زیاتوي له هنرمندانو غواړي چې جدي هڅه وکړي چې داسې شعرونه انتخاب کړي چې د ټولنې په ګټه تمام شي.
ټولو ته دغه یو خواست پي زما چې کوم ملګري هنرمندان دي چې هغوی په دغه برخه کې خب جدي دغه وکړي، کار وکړي، هڅه وکړي، او داسې کلام داسې شعر انتخاب کړي چې هغه هغوی که په خپله پډېر نه پوهېږي بل یو پوهه ملګري سره دې صلاح وکړي چې زه دا یو غواړم چې یو سندره نوې ووایم، زه له باید کوم شعر انتخاب کړم، داسې پوهه خلکو سره دې مشورې وکړي، صلاح دې وکړي، او تر هغې وروسته دې به یو شعر د خپل موسیقۍ لپاره انتخاب، داسې شعر چې هغه په واقعیت کې پښتنو ته د ټولنې ته او بیا پښتو موسیقۍ ته شعر ورته ګټه ورسوي.
اوریدونکو، تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې د تیرو څو لسیزو پرتله د پښتنو په ټولنه کې جمهوري اقدار کمزوري شوي دي. تاسو دا هم واورېدل چې که څه هم ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، خو د پښتو موسیقۍ، فلمونو او سټیج ډرامو کیفیت خراب شوی دی. د پوهانو په اند زیاتره سندرې، فلمونه او ډرامې د جمهوري ارزښتونو د ودې پر ځای په ټولنه کې د سغدریځۍ او د ټولنې د مجموعي شعور د سطحې د ټیټولو کار کوي. د دوی په اند د ټولنې د هرې برخې ذمهواري ده چې د ولسواکۍ او ډیموکراټیکو اقدارو د ودې لپاره په ګډه کار وکړي. دا و نننۍ خپرونه. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو. په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور